السلام علیکم وخت په افغانستان کې لګرمي مخ کې لس بجې شپې صفې ولستان اگزام تاسو زموږه غږ له ازادي رادیو رې په دغه پروګرام کې دوه نیوز خبرونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ د خزو پروګرام او خو په سر کې مهم راپورونه او خبرونه لرو په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو پرون پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دا هم اوري چې د افغانستان دفاع وزیر وایي د سکل په ژمي کې پراخ پوځي عملیات د دوی لومړیتوب دی، خو تر هغې مخکې به قندوز ته هم ورشو. هلته ویل کیږي د سره صلیب د کمیټې څلور غړي پرون تښتول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. رحمت الله افغان وای
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو پرون پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ناټو عمومي منشي وایي له روسیې سره په ګډه شورا کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې، او د امریکا انتخاباتي کالج د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بریا تایید کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو پرون پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په نیویارک کې د غونډې ته په وینا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چی یماموتو وویل چې هلته روان بحران سیاسي حل غواړي او پوځي مبارزه نسی حل کېدلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل هم غونډې ته په وینا وکړه. ویل د افغانستان امنیتي ځواکونه سخت دوبی تیر کړی، خو د دې هیواد امنیت د پخوا په پرتله ډیر ښه سوی. هغه یو وار بیا د افغانستان د پولو پورې غاړې ته د تورستانو د پټنځایونو د شتوالي له امله افغانستان ته پر پیښ ګواښ او د تورستانو د ځپلو لپاره د کلکې ارادې پر اهمیت ټینګار وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي له روسیې سره په ګډه شورا کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې. ستولتنبرګ پرون د روسیې او ناټو شورا د غړو هیوادونو د سفیرانو تر غونډې وروسته په ویډیو پیغام کې څرګنده کړه چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ پر دوام ټینګار کړی.
We also discussed the security situation.
موږ د افغانستان د امنیتي وضعیت او په سیمه کې د تروریزم د خطر په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د امنیت لپاره د امنیتي ځواکونو ملاتړ ډیره مهمه مسله ده. ناټو او زموږ ملګري د افغانانو د روزنې او مالی ملاتړ لپاره دا کار کوي، ځکه د افغانستان ثبات د ټولو په ګټه ده. له دې امله ټول بهرني اړخونه باید په دې اړه مثبت رول ولوبوي او په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له ثبات سره مرسته وکړي.
ناټو اوس مهال په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې ماموریت پر مخ بیایي او مالی مرستې ورسره کوي. او د خو صبرایو او یعقوبی ولسوالیو ته د درش بسترز روغتون د جوړولو کار پیل سو. د خو سوالی حکم خان حبیبي په وینا پر دې روغتون به 15 میلیون افغانۍ مصرف شي چې د امیر روغتیا وزارت لخوا ورکول کیږي. ښاغلی حبیبي ازادي رادیو ته وویل
دغه درش بسترز روغتون به د اصل سمیاشت په موده کې تکمیل شي، چې د شبخانه په جوړیدو تکمیل او ګټه اخیستنې سره به زمونږ د علیشیرو تریزیو د صبرایو یعقوبیو د بک او حتی د زاز میدان د ولسونو تر ډیره بریده ستونزې حل شي.
د خوس ولایتي شورا وایي چې د خوس په دې لری پرتی سیمه کې د روغتون لا جوړیدا سره به د میندو او ماشومانو د مړینې پیښې کمې شي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا انتخاباتي کالج د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بریا تایید کړه. که څه هم ټرمپ د انتخاباتو په نتیجه کې بریالی اعلان شوی و، خو وروسته د ځینو ایالاتونو د رایو په بیا شمېرنې تاکید وسو او دا اعلان هم پرون د رایو تر شمېرنې او تایید وروسته شوی ده. که څه هم لا د اوهایو ایالت رای بیا نه دي کتل سوی، خو د ټرمپ بریا د ډسمبر په 19مه د انتخاباتي کالجونو لخوا د 304 الیکترال رایو په تایید سره قطعي شوه، او په مقابل کې د کلینټن کالجونه 244 اعلان شول. ټرمپ وویل له ټولو امریکایانو مننه کوم چې په پراخه کچه یې رایه ورکړه، او زه یې د راتلونکي جمهور رئیس په توګه وټاکلم. د هیواد د راتلونکي لپاره به سخت کار کوم.
د برلین پولیسو وای د کریسمس په مناسبت په یوه لګنګونی ډک مارکیټ کې پرون یو لوی موټر خلک وهلی چې لک تر لګ دو لستنه وجلی او لسکونه نور ټپیاندی. په برلین کې د کریسو هلم کلیسا ته نږدې د کریسمس په مارکیټ کې د دې پیښې عیني شاهدانو ولیدي چې خلک په وینو کې لت پاته پراته وو. پولیسو مارکیټ ته نږدې د وګړي د نیولو خبر هم ورکړی چې ویل کیږي د لوی موټر چلوونکی به وي. د جرمني د پولیسو یو ویان وویل چې د موټر د چلوونکي مرستیال چې ویل کیږي یو پولنډی ده په پیښه کې مړ سوی ده. پولیسو ویلي که څه هم پیښه همدې ښکاري خو دوی یې لا په اړه څېړنې کوي. ډي پي ای خبري اژانس ویلي د امنیتي سرچینو په اساس نیول شوی موټر چلوونکی د هغو پناه غوښتونکو له ډلې ده چې یا به له افغانستانه یا هم له پاکستانه راغلی وي. اروپایي اتحادیې پرون پر روسیې خپل بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. د اروپایي اتحادیې 28 غړیو دا پریکړه د اوکرین په چارو کې د مسکاو د مداخلې له امله کړې ده. د اروپا شورا رسمي اعلان وکړ چې د ټولنې د غړیو هیوادونو مشرانو تیره اونۍ په خپله غونډه کې پر روسیې د بندیزونو له لګېدو سره موافقه وکړه. د اروپایي شورا په خبر پاڼه کې ویل سوي چې پر روسیې اقتصادي بندیزونه به د روان کال د جولای تر 3 نیټې پورې پر ځای پاتې سي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې په ترکیه کې د دې هیواد سفیر اندری جورجیوفیچ کارلوف وژل سوی. اندری کارلوف پرون په انقره کې د هنري اثارو په یوه ګالري کې د خبرو پر مهال وویشتل سو. تر دې پیښې لنډه شیبه وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروا په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې اندری کارلوف د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه. ویل کیږي چې حمله کوونکي درشي کړې وه، نیکټایي یې تړلې وه او تر حملې مخکې د الله اکبر ناره وکړه. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکي په ترکیه کې د مظاهرو ضد پولیسو غړی وو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تیره شپه په کرملین کې خبریالانو ته وویل چې په ټوله نړۍ کې د روسیې د سفارتونو امنیتي تدابیر زیات سوي او ژمنه یې وکړه چې د بانديتانو پر ضد مبارزه به لا پیاوړې کړي. پوتین وویل چې دا حمله د روسیې او ترکیې د اړیکو د خرابولو لپاره سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د حمله غندلې او له مسکو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیې حکومت ویلي دي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
رحمت الله افغان مانا چې دغه خبرونه ویل، د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې کتلی شئ.
وړاندې په پروګرام کې اورئ چې پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې او ثبات په مسایلو بحث وشو.
Peace and stability in Afghanistan are not the sole interest of Afghanistan. Regional countries will also benefit from them both.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د څلور کارکونکو چې یو یې خارجي او درې نور افغانانو پرون د کندوز علی آباد په لوی لار کې تختول شوې دي. په دې اړه درته جزئیات خبرو. د هماري شي د افغانستان دفاع وزیر وایي د سکل په ژمي کې پراخ عملیات د دوی لومړیتوب ده. په پای شیبو کې به هم له کونړ درته یو رپورټ خپور کړو چې د نجارانو یا ترکانو ژوند څنګه دی هلته.
گیم بس دغه هر قسم کار راځي. دا مونږ ډبل بیډو کې کوي، دروازو کې کوي، شدارو کې راځي. یو ډبل بیډ هم دورځي کیږي، بازي ډبل بیډ داسي هغه کې سلور پنځور ورځې تیرو.
دوونیز پروګرامونه تاندې څنګه یو نیمه نړۍ د ښځو پروګرام مه هېروئ. راځو لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو پرون پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په نیویارک کې په دې اړه غونډې ته په ویناو کې د امنیت شورا ټولو غړیو له افغانستان نه د ملګرو ملتونو د سازمان پر ملاتړ ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي څرګنده کړه چې په دغه هیواد کې روان بحران سیاسي حل غواړي او په پوځي مبارزه نشي حل کېدلی. فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د دې سازمان د ځانګړي استازي تدمی چې ماماتو د خبرو هرکلی وکړ. یو ماماتو په دې کړکیچ کې ټول شکیل لوري سولې ته راوبلل او ویل چې د افغانستان ثبات د ټول سیمې په ګټه دی. هغه څرګنده کړه چې په افغانستان کې روانه جګړه چې پای یې نه دی معلوم، دا کړکیچ نشي ختمولی.
Peace and stability in Afghanistan د
افغانستان سوله او ثبات یوازې د دې هیواد په ګټه نه دی، بلکې د ټولو سیمې هیوادونو به له اقتصادي او امنیتي اړخه ګټه ورڅخه واخلي. زه سیمه ییزو همکارانو هڅولی یم چې له افغانستان سره په ټولنیز، اقتصادي او د بشري منابعو د ودې په برخه کې کومک وکړم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي څرګنده کړه چې د جګړې له لارې هیڅ هم نشي ترلاسه کېدلی، نو ټول لوري باید له قید یا شرطه پرته سولې ته غاړه کېږدي. هغه همدارس له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې خپل اختلافونه یوې خواته پرېږدي او خپل هیواد آباد کړي. دا هغه تر څرګندونو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي لګښت او تلفات کم شوي دي. سیقل څرګنده کړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سخت دوبی تیر کړ، خو د دې هیواد امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. هغه یو بیا د افغانستان د پولو پورې غاړې ته د تروریستانو د پناځایونو د شتوالي له امله افغانستان ته پر پیش ګواښ او د تروریستانو د ځپلو لپاره د کلکې ارادې پر اهمیت ټینګار وکړ. د طالبانو او زموږ په ګاونډ کې د هغوی د ملاتړ کوونکو د اټکل پروسس اوس هغه څه ته چې دوی د جګړې موسم وایي پای ته رسېدلی. د وسوالو طالبانو زیات غړي اوس په پاکستان کې مدرسو ته ستنېږي او د جګړې بل موسم ته ځانونه تیاروي. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د پاکستان په استازیتوب په ملګرو ملتونو کې د هغه هیواد د سیاسي چارو مسؤل نبیل منیر خبرې وکړې. نبیل منیر یو بیا له تروریستانو د خپل حکومت د ملاتړ په اړه ادعاوې رد کړې. د ضرب العضب تر بریالیو عملیاتو وروسته د تروریستانو ځالې افغانستان ته لېږدول سوي دي. نړیوالې ټولنې هم زموږ د دې عملیاتو پراخ هرکلی کړی دی. د سرحدي تدابیرو په اړه باید ووایم چې هو، پر ګډو پولو د حرکتونو مخنیوی باید وشي او دا هغه خبره ده چې زموږ حکومت تل ټینګار ورباندې کړی دی. د امنیت شورا 15 غړي لري چې امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسه دایمي دي او پاتې په دوره‌ای ډول غوره کیږي. په پرونی 3 ساعته غونډه کې د ایران، هند، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم خبرې وکړې او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړ.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ازادي رادیو ته غواګیست. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې ویل، د سرسلیب د نړیوالې کمیټې څلور کارکونکي پرون په کندوز کې تختول شوې دي. د سیمه ایزو چارواکو په حواله د سرسلیب یو بهرنی کارکونکي او درې افغان ملګري پرون د کندوز علي آباد لوی لارې په مسیر کې د مازیګر مهال د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوې دي. د سرسلیب نړیوالې کمیټې د هغوی د یوازې یو بهرني کارکونکي د تختول کېدو مسأله تایید کړې ده. ویلي دي چې نور ملګري خوشې شوي، خو د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې پیښې د دې پیښې په اړه باندې تحقیقات پیل کړي دي. همداسې برا سره له کندوز زموږ خبریال اجمل آریان د ټلیفون په کرښه دی. آریان صاحب، ستړي مشه، بخیر راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟ څو تنه دقیق تختول شوي دي؟ په سیمه کې څه ویل کېږي؟
مننه سنه زه ست لمړ خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر ورځ د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د جوسن کلي ته نږدې دلته د سلسلې د نړیوالې موسسې کسان د بغلان ولایت لور ته په حرکت کې وشي. د دغه سیمې څخه د ناپېژند وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. خارجی دی او درې تنه افغانان دي. هغه چې افغانان خوشی شوي دي، خو دا خارجی لا هم دي تښتول شو کسانو په منډو کې دي.
خغلی آریان، تر دې مخکې هم دغسې پیښې شوي که څنګه؟ او د دغو کسانو چې تازه تښتول شوي او یو درې افغان ملګري بیرته خوشي شوي، یوازې بهرنی پاتې دی ورسره، د دوی مسؤلیت کومې ډلې اخیستی؟ چا تښتولي دي دغه کسان؟
خو له دې مخکې تیر کال هم د یو آلمانی تابعه هم تښتول شوی و، چې بیا نامعلوم وسلوال لخوا تښتول شوی، چې بیا څو موده وړاندې له رسنیو نه اخبارونه خپاره شول چې دغه کس خوشي شوی ده. او چې نورې د اختطاف پیښې کندوز ښار کې هم دي، سفر افغان او داسې شتمن کسان پیژند وسلوال لخوا تختوتی بیا وروسته د پیسو په بدل کې او یا هم د امنیتي ځواکونو په هڅه کې دته خوشی کیږي.
بله، زیاته مننه کوم په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمال اریانو چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د څلورو کارکوونکو د تختول کېدو د مسلې په اړه تازه جزئیات وړاندې کړل او هغه دا چې له دغو څلورو کسانو څخه درې افغانان خوشی شوي او یو بهرنی کارکوونکی لا هم له نامعلومو وسلوالو سره په کوم ځای کې یرغمل نیول شوی او پرون دغه کسان تختول شوی وو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د افغانستان دفاع وزیر وایي د سکل پر ژمي کې پراخ پوځي عملیات د دوی لومړی توپ دی. عبدالله خان حبیبي پرون د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې وویل دوی روانو شرایطو ته په کتو خپل لومړی توپونه ښه پلان کړي. تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې.
د افغانستان دفاع وزیر وایي د تروریستي ګروپونو د ټولو هڅو او د ګوندیو هیوادونو لاسوهنو سره سره د ملي اردو ځواکونه توانیدلی چې پروان لمریز کال کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. عبدالله خان حبیبي د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې د 1995 مالي کال د ریپورت وړاندې کولو پر مهال وویل چې په دغه کال کې د وسلوالو مخالفینو ډېر پلانونه شنډ شوي دي. ښاغلی حبیبي همدارنګه وایي پروان جګړیز فصل کې پلان لري چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې پراخ عملیات ترسره شي او دغه پوځي عملیات د دوی د لومړي توبونو په سر کې ځای لري.
ما پر فصل جنگي انسان پنج اولویت ده. اولویت اولې ما
مونږ د روان جګړیز فصل لپاره 15 لومړی توبونه په پام کې نیولې دي. زمونږ لومړنۍ لومړی توب راتلون کې شمې کې د فوزي عملیاتو ترسره کول دي. په دې برخه کې د لوی لارو د امنیت ټینګښت، د پرسونل د تلفاتو کمښت، له فساد سره مبارزه، د اردو مسلکي کول او یو شمېر نورې برخې شامل دي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس او د دغه جرګې یو شمېر غړي په دغه غونډه کې راتلونکي کال د امنیتي ګواښونو لپاره خطرناک کال یاد کړ او له امنیتي مسؤلانو یې وغوښتل چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د ژمي فرصت له لاسه ورنه کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
عملیات شفق در فصل زمستان یک فرصت است.
د شفق عملیات د ژمي په موسم کې یو ښه فرصت دی. موږ راتلونکي کال له امنیتي پلوه خطرناک کال ګڼو. د غونډښنو ته په پام امنیتي مسؤلین باید په مسؤلانه ډول چلند وکړي.
خو دغه جرګې ته په وینا کې د افغانستان دفاع وزیر ټینګار وکړ چې دوی به د شفق دوه عملیات په راتلونکي کال کې هم جاري وساتي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د شفق دوه عملیات له یوې میاشتې راهیسې پیل شوي چې د محل د هیواد په بیلابیلو برخو کې روان دي. د سرګندونې داسې محل کېږي چې د راپورونو له مخې وسلوالو مخالفینو سږ کال تر ټولو ډېر تحرکات درلودل. د ولسي جرګې د دوشنبه ورځې دغې استماعي غونډې ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد حمید ماسی هم وربلل شوی و ترسو د 1995 کال راپور وړاندې کړي. خغلی تهماسی د غونډې ته وویل چې پروان کال کې ملي پولیسو له 3000 ډیر عملیات ترسره کړي چې دغه عملیاتو پر مهال نږدې 8500 وسلوال وژل شوي او له 3000 ډیر ټپیان شوي دي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي په 2014 میلادي کال کې د 2015 میلادي کال په پرتله په ټولو نړۍ کې د خبرلانو مرګونه کم شوي، خو په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي د خبرلانو مرګونه زیات شوي دي. د افغانستان د خبرلانو د ټولنې مشر دا خبرې تاییدوي او وایي په افغانستان کې هم سږ کال تر اوسه 14 خبرلان وژل شوي او اندېښنه لري چې دا شمېر به زیات شي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نوی راپور وایي په 2014 کال کې په ټوله کې د خبریالانو تلفات کم سوي دي، خو په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده خبریالانو ته زیات تلفات اوښتي دي. دغه راپور چې د دسمبر په 19 نیویارک میاشت کې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې خپور کړی وایي په 2014 کال کې پر لږو خبریالانو هدفي حملې سوي، خو هغو خبریالانو او کسانو ته دغه کال ډېر خونړی و چې له جګړو ځپلو سیمو څخه راپورونه ورکول. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر له دې راپور سره موافق دی او وایي
2015 کال کې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې دي. ژورنالیستان ډیر غوښتل شوی ډیر مرشان مونږ لا سوال کړی دوه ورځې شپږم کال ارقام کې مونږ ډیر له خبريالان یا د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې ژوند لا سوال کړی ډیر له خبريالان د افغانستان د جرنالیزم په تاریخ کې د یو کال د لیدو وړ شي
د دې دغه راز زیاتوي چې په افغانستان کې خبريالانو ته د غوښتل کېدو د ټپ کېدو د بندې کېدو پیښې او د اختارونو پیښې هم د تیرو کلونو په پرتله زیاتې سوي دي او تر اوسه لا کال پایته نه دی رسیدلی او دوی اندیښنه لري چې دا ارقام به زیات شي د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې له 2013 کال راهیسې خبريالانو ته سخت تلفات اوښتي چې د جګړو د دوه خواو ترمنځ راغلي په ځانګړې توګه په منځني ختیځ هیوادونو کې راپور وایي د 2018 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 15 نیټې پورې شاوخوا 43 خبريالان وژل شوي او دا شمیر تیر کال 2 اویاو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې راپور زیاتوي چې په پاکستان کې د ډان خبر پاڼې یو کمرمن او د آج تلویزیون یو کمرمن په اگست میاشت کې په کوټه کې د بم په حملو کې وژل شول چې اویا نور کسان یې وژل همدارس په 2018 کال کې سوریه د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی هیواد وو راپور وایي چې د تیرو 15 کلونو پر مهال په دغه هیواد کې 109 خبريالان د دندې پر مهال وژل شوي دي دغه راپور زیاتوي چې اسلامي سختريزي ډلې لکه داعش په ټوله نړۍ کې د دوه نیمایي خبريالانو د وژلو مسؤل دي د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې دغه راپور ویلي چې په نړۍ کې تر ټولو خطرناک دنده د کمرمن او خبريال ده
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
ازادي رادیو تا وګیا ستاسو د پټول افغانستان کې په دولش پګنې منځنۍ چپه او اف ام 315 باندې خبريږي اوس به هم د کابل چاپ نننې مطبوعاتو کتنې تا وګ شو چې اجمل تور من جوړ کړی
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د امنیت د امنیتي سکتور د تجهیز او ملاتړ او په یاد ارګانونو کې د یو شمېر ستونزو په اړه مطالب چاپ کړي دي سرخط پلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ د ماموریت د ویان مایکل کلیوان په حواله لیکلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د ملي اردو د ځواکونو رهبری سامه نه ده په مطلب کې راغلي چې نوموړي له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې کچیرې د ملي اردو رهبری سامه نشي او ځواکونو ته کافي تجهیزات خواړه او د سوانګ مواد ونه رسیږي د غزواکونه نشي کولای د جګړې په ډګر کې سمه مبارزه وکړي کلیفلن ویلی زما په باور پر خبرې کې داسې کسان دي چې نه پوهیږي څه وکړي د ویلی په دې اړه موږ پوښه هم خبرې کړې دي خو اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په حواله لیکلي 1999 کال به د افغان ځواکونو د بشپړ بریالیتوب کال وي په مطلب کې راغلي انیف اتمر دغه سرګندونې 13 ورځ په یو امنیتي سیمینار کې کړې دي په مطلب کې وړاندې راغلي خاغلي اتمر ویلي راتلونکي کال به د دښمن تر بشپړې ماتې وروسته د ملت د سوکالۍ او هوساینې لپاره بنسټیز انکشافي او اصلاح پروګرامونه هم پلی شي په مطلب کې د ملي امنیت د سلاکار په حواله ویل شوی د ملي امنیت شورا به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پراختیا او تجهیز پلان تر ارزولو وروسته منزور کړي چې د په خبره د دې بورډ دنده به د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د رهبرۍ لپاره د مناسبو اشخاصو په نخښه کول او ټاکل وي انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا دفاع وزارت په هغه وروستي راپور کې چې د هغه هیواد کانګرس ته استولې لیکلي چې افغان امنیتي ځواکونه د امریکا او ترهګرۍ ضد مبارزې د هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري د سرمقاله لیکونکو په قول په راپور کې راغلي د افغان ځواکونو ورتیاوي خېشبي خو په دې برخه کې نور مرستو ته هم اړتیا ده او ویساق پلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې له افغان امنیتي ځواکونو نه د کندهار د دینی عالمانو د ملاتړ موضوع راخېستي په مطلب کې راغلي د کندهار دینی عالمانو او قومي مشرانو 13 ورځ په ویغونډه کې له امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ او ویلي دي چې امنیتي ځواکونه د هیواد او خلکو ساتونکي دي او له هغوی څخه ملاتړ د دوی مسؤلیت دی
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای په کونړ کې د ترکانې په لزګونو کوچني کارځایونه فعالیت کوي دوی وایي وروسته له هغې چې له کونړه د پخوا نویو موادو پر انتقال بندیزو لګول شو دوی کاروبار هم زیانمن کړی دی دغه کارځایونو خاوندان وایي پورونه ورباندې دي او په سختۍ خپل لګښتونه پوره کوي روحل انوري له ځینو نجارانو سره خبرې کړي د هغوی دوکانو ته ورغلی او دغه ریپورت جوړ کړی
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د نجارۍ په سلګونو وړي او غټي فابریکې موجود دي په کار بوختو کسانو کې داسې استادان هم شته چې په دروازو، کړکیو، بیډونو او چوکیو کې خکلي نقشونه او ګلکاری کوي. دا هم د نجارۍ یوه فابریکه ده چې په کې په ماشین لرګي رکیږي او د دروازو جوړولو لپاره برابروي. دې کارخانه کې استادان په دروازو، فرنیچرو او میزونو کې په ګلکاری هم بوختي. محمد رمضان ټول ورځ لګیوي په دروازو او نورو شیانو کې د خپل زده کړي هنر او د اوسپنیزو وسایلو په وسیله د ډول ډول ګلانو، ونو او بوټو رسمونه جوړوي.
یو ڈبل بیڈ ہم دور ذکی گی باز ڈبل بیڈ داسی اگر کہ سلور پین دور ذکی تیرو افتم پکی تیری گی
کڅ هم چې نجاران لګی دي دروازې، کړکۍ، میزونه، چپرکټونه او چوکۍ جوړوي. د نجارۍ په هر فابریکه کې پلسګونو جوړ شوی شیان لاسداباد څخه نور ولایتونو ته د انتقال په تمه پراته دي. نجاران وای دوی له خلکو فرمایشونه اخستي، هغوی ورته پیسې ورکړي، خو حکومت له لرګیو جوړو شوو موادو ته په انتقال بندیز لګولې چې دوی ته یې ډیر زیانونه اړولي دي. د نجارانو ټولنې یو تنغړی فرهاد ازادي رادیو ته وویل
په خمواد زمونږ ډیر زیات جوړ دی او د خلکو له مرونه غسی دي او بار بار راځي او دلته دغه سره مونږ جرګې او مرکې کوو او دوکانونو کرایانې را باندې پاتې دي، د مزدورانو پیسې را باندې پاتې دي. زمونږ دا کم جوړ شوی مال چې دی دا د خپل ولایت نه بل ولایت ته حتی نشي تللی.
شپږ میاشتې وشو چې په کونړ کې دننه او له کونړ څخه بهر له لرګیو څخه د جوړو شوو موادو انتقال بند دی چې زیاتو کسانو د کونړ په ولسوالۍ او مرکز اسداباد کې د خپلو کورونو دپاره دروازې، کړکۍ او نور شیان جوړ کړي. هلته یې کورونه بې دروازو او بې کړکیو او دفترونه یې بې چوکیو او میزونو پراته دي چې دې بندیز هم نجاران او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. خو د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم ازادۍ راډیو ته وویل چې د وزیرانو شورا یوه پریکړه ورته را رسېدلې چې په کې له کونړ څخه د پخو موادو د انتقال اجازه ورکړل شوې ده.
د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې له لوري چې د پخو موادو انتقال په اړه کوم مصوبه راغلي، هغه مصوبه د ولایت مقام له لوري امنیتي ادارو ته انتقال شوې ده او ان شاء الله چې دغه مسله به ډیر ژر حل شي.
کونړیان وایي د وزیرانو شورا په یاد پریکړه کې له محصول پرته له لرګیو جوړو شوو پخو موادو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې چې دا کار د کونړ او دلته د پاتې ځنګلونو په زیان دی چې ورسره به نه یوازې دا چې کونړ ته ګټه ونه رسیږي بلکې د ځنګلونو وهل به نور هم زیات شي. تر اوسه نه د لرګیو سوداګر، نه دولتي مسؤلین او نه هم قومي مشران دې ته چمتو شوي چې د نورو ځنګلونو د نه وهل کېدو او د دغه ملي شتمنۍ د نه لوټ کېدو په اړه ډاډه خبره وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتنه د کندهار امنیتي ځواکونو په غورک ولسوالۍ کې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو د بیا نیولو لپاره عملیات پیل کړي. چارواکي وایي پر وسلوالو تعرضي بریدونه شوي او پر مهال 15 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. صادق رښتینی له کندهار دغه رپورټ را لېږلی.
د کندهار د پولیسو بیان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په شمالي ولسوالۍ غورک د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې څو میاشتې مخکې د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلي وي. د پولیسو د بیان په وینا امنیتي ځواکونو پر وسلوالو تعرضي بریدونه کړي او پر مهال 15 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان کړي. دورانی وایي په عملیاتو کې د وسلوالو یو شمېر وسایط، وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي.
په دغه عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین له منځه تللي وو، د دې 3 وسلوال شدید ټپیان شوي وو او د دې یو تعداد سلاح او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاس ته راغلي وو. البته په دغه عملیاتو کې چې تعرضي او تصفیوي وو د 13 میاشتې د 4 نیټې څخه پیل شوي وو تر پرونه پورې پای ته ورسېدل. په دغه عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او د سیمې اوسېدونکو ته زیان نه دی اوښتی.
دغه راز وسلوالو طالبانو پر یوه وخت د کندهار پر معروف او نیش ولسوالۍ هم حملې کړي. د پولیسو بیان وایي په نیش کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره مخامخ 15 ساعته جګړه کړې چې پر مهال یې اته وسلوال وژل شوي دي. نوموړي په معروف کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د دوو وسلوالو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د دوراني په خبره په دغه جګړه کې افغان ځواکونو او د سیمې خلکو ته تلفات نه دي رسېدلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیرو دوو میاشتو راهیسې د کندهار پر شمالي ولسوالیو د طالبانو حملې زیاتې شوي. څو اونۍ مخکې وسلوالو د نیش ولسوالۍ د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو سره 15 ورځې مخامخ جګړه وکړه.
د ازادي راډیو موردل چې د کندهار په غوره کې د مخالفینو پر ضد پراخ عملیات پیل شوي. په همدې سره رسېږو د پروګرام نیمایي برخې ته. لس نیمې بجې شوې. رحمت الله افغان ته به غوږدو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو پرون پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. د ناتو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ وایي له روسیې سره په ګډه شورا کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړي. ناڅرګندو کسانو پرون په افغانستان کې د سری صلیب د نړیوالې کمیټې یو کارکوونکی تښتولی. د خوصبریو او یعقوبیو ولسوالیو ته د درش بسترېز روغتون د جوړولو چارې پیل شوې. د امریکا د انتخاباتي کالج د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ بریا تایید کړه. د برلین پولیس وایي د کرسمس په مناسبت په یو لګونی ګونی ډاک مارکیټ کې پرون یو لوی موټر خلک وهلي چې لک تر لګه دولستنه وژلي او لسکونه نور ټپیان دي. او راپورټونه وایي د سویس په زوریخ ښار کې د مسلمانانو مرکز ته نږدې په ډزو کې درې تنه زخمیان شوي دي.
رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور ویب پاڼه او همدارس facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې کتلی شئ. اوس هم ورزو یوې سیمه ییزې موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په بیړني ډول د سوریې د حلب ښار ختیځ ته دغه سازمان د سارونکو د استولو پریکړه وکړه. په امنیت شورا کې په دې اړه د پریکړه لیک د تصویب پر مهال د فرانسې سفیر وویل د دغه اقدام هدف د بشار اسد د رژیم له لوري د ډله ایزو او بشري ضد جنایتونو مخنیوی دی. د ملګرو ملتونو څارونکي به د حلب ښار په ختیځ کې هغو سیمو ته استول کیږي چې مخکې د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د امنیت شورا د 15 غړو لوی اکثریت پرون حلب ته د ملګرو ملتونو د څارونکو او د نورو مرستندوی نړیوالو سازمانونو د کارکوونکو د تک پریکړه لیک تصویب کړ چې د حلب له ختیځه به د ملکي وګړو د وتلو بهیر وڅاري. دا پریکړه لیک غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په بیړني ډول د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت او په کړکیچ کې د شکلو خواو له استازو سره خبرې وکړي او سیمې ته د دوی د څارونکو د تک زمینه برابره کړي. په دې شورا کې د امریکا استازي سمانتا پاور پرون وویل
getting these monitors in to eastern Aleppo
Pabirani dawal de prekrali kamel kedal da halab khatis ki chitar mahasre landi aw kuchni sima da kho zorguno kasam pki usije da khalko da lejdawalo la para da busuno aw da lejdawalo adota da de tsarun ko rasedal da prekrali asas da zata ke kom chida yo muhim gam da yo khalko shay tsor zimak ki da tawqola na darlo da che rusiya ba pa amniyat shura ki da de prekrali ta sub ta ijaza war kri khoda prekrali ka amali nishi da kagaz ya watota da da azmush kar da che da mulgurum latuno pa په بیړه خپل څارونکي ورواستو. د امنیت شورا پریکړه لیک همداراز غوښتنه کوي چې ټولې خواوې په بیړني ډول او له هر ډول قید یا شرطه پرته ملګرو ملتونو او د بشري مرستو نورو ادارو ته اجازه ورکړي چې د سوریې ټولو سیمو ته بشري مرستې او روغتیايي خدمات ورسوي. په ملګرو ملتو کې د سوریې سفیر بشار الجعفری پرون په نیویارک کې د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې حکومت یې له حلبه د ده په وینا د غیر قانوني وسلوالو او د هغوی د کورنیو له وتلو سره خپل موافقه ټینګه ساتلې ده.
The Syrian government has agreed to evacuate the unlawful.
د سوریه حکومت موافقه کړې چې غیر قانوني وسلوال او د هغوی کورنۍ له حلب وایستل شي. ډیر خلک چې د دې ترورستانو کورنۍ ګڼل کیږي په بسونو کې له حلب وایستل شوې او په هغو سیمو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي ځای پر ځای شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک له بانکي مون غواړي چې د بشار الاسد له رژیم غوښتنه وکړي چې په حلب او د سوریه په نورو برخو کې د خلکو ژوند ته درناوی وکړي او د هغوی امنیت ټینګ کړي. د فرانسې حکومت خبرداري ورکړي چې شای د بشار الاسد ځواکونه او د هغوی ملاتړ کوونکي د ملګرو ملتونو د څارونکو د نورتک په صورت کې د حلب ښار د ختیځو سیمو د تصفیه پر مهال بشري ضد جنایتونه ترسره کړي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله چې له لندنه فعالیت کوي وایي چې کنشمیر بسونه چې زرګونو خلک پکې سپاره و پرون د محاصرې له سیمې ویسل او د حلب لویدیځ ته ولېږدول شو.
هلو رادیو آشنا گفت و شنود خبری اتره. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
خوش وقت ازادی رادیو تواگست چه پتول افغانستانی که پدولش پرگنه منزنه چه پا اوی فیم سلاش را پینزه بنده ده سار لوو ده مخام ترو خبرمونی لری فیسبوک دات کام سلاش ازادی رادیو ده پختو فیسبوک پانه هم مهی روی هم دار از ازادی رادیو تکه اورگز مک پختو ویب پانه ده اوز به هم ورشو دوانیزو پروگرامونو تا تندی چنگه و ده خزو پروگرام نیمه نده
تندی تانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تندی څنګه درنو ورېدونکو سلام. افغان ځوانان وایي لوی ستونزه یې بیکاری ده.
د ځوانانو لوی ترین ستونزه د دندې موندل دي.
هغه خلک باید په کار باندې استخدام شي چې وړتیا ولري.
حکومت د دوی لپاره څه کړي؟
اداره د دو سال 6 سال جوانتر شده و روز به روز ان شاء الله جوانتر خواهد شد.
موږ هدف داشتیم چې په دغه شپږ میاشت کې یو لک د دوه لک سیبیان موږ راټول کړو او لزر ځوانان ته کار ورکړو.
یعنی زه له دوی نه هیله لرم چې دغه خپل چانس نه یو ښه استفاده وکړي.
حکومت ستاسی په سیر پیاوړو ځوانانو ته اړتیا لري. دا پر هغو بینرونو لیکل شوې جمله ده چې دا کابل په یو شمیر واټونو کې تر سترګو کیږي. په دې بینرونو کې لیکل شوې حکومت هغو ځوانانو ته دندې ورکوي چې وړتیا او لوړې زده کړې ولري. په پای کې دا برېښنالیک پته هم ورسره لیکل شوې چې ځوانان خپل غوښتنلیکونه ورولیږي. تېره چهارشنبه د لویې جرګې خیمې ته هغه ځوانان راغوښتل شوي وو چې د جمهوري ریاست د چارو ادارې ته یې خپل غوښتنلیکونه سپارلي وو. دغه پروګرام چې مقصد یې په حکومت کې کار کولو ته د ځوانانو تشویق و د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ترڅنګ ګڼو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. په دې پروګرام کې ډیرو ګډون کوونکو ځوانانو له بیکارۍ شکایت کاوه او هیله یې دا وه چې د یوې رڼې پروسې په ترڅ کې حکومت ورته د کار زمینې برابرې کړي. د کابل پوهنتون محصله ځلاند احمدزی د هغو ځوانانو له ډلې څخه یوه وه چې ویل یې مناسبه دنده نه ورته پیدا کیږي ځکه واسطه نه لري.
په اوسنۍ ټولنه کې د ځوانانو لوی ترینه ستونزه د دندې موندل دي او دا ډېره په یو لوی ستونزمنې پروسې باندې بدله شوې ده. د دې لپاره زما هم زه د یو ځوان په حیث باندې زما هم لوی ترینه ستونزه د مناسبې دندې د هغسې دندې چې ما لیاقت او استعداد سره سمون لري همدغه زما لویه ستونزه ده چې نه پیدا کېږي په سختي باندې. یعنې ډېر پروسې باید مخته یوسم او که چېرې شاته مې کومه پوښتنه
د لوګر اوسیدونکی نثار احمد ستانکزی چې سکل د کابل پوهنتون له اقتصاد پوهنځي څخه فارغیږي د جمهوري ریاست د ځوانانو د تشویق په پروګرام کې برخه اخیستې وه. له حکومت څخه دا نوموړې غوښتنه دا وه چې ځوانانو ته د دندې ورکولو په برخه کې باید حق حقدار ته وسپارل شي.
موږ د لوړپور چارواکو څخه د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه چې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي چې تر څو د بهرني هیوادونو ته مخ ونه کړي. یعنې د خپل نیرو په خپل مملکت کې مصرف ورسوي. باید یعنې حق حقدار ته وسپارل شي. هغه خلک باید په کار باندې استخدام شي چې وړتیا ولري.
د جمهوري ریاست د چارو د ادارې مرستیال احمد داود نورزی چې د دې پروسې مشري کوله وایي دوی نشي کولای په یو وخت 10 میلیونه افغانانو ته کار ورکړي خو 10 زره هغه ځوانان به په کار وګماري چې لوړې زده کړې لري.
موږ چې امکاني د پروژه شروع کړه په درې ورځو کې موږ د 5000 سیبیان راغلي. اوس موږ چې دغه اصل پروژه شروع کړه چې هم درې ورځې کېږي د نور 4000 سیبیان راغلي دي. موږ هدف داشتیم چې په دغه شپږ میاشت کې یو لک د 2 لک سیبیان موږ راټول کړو او 10 زره ځوانانو ته کار ورکړو. دغه پروسه یو پایه ده. دې اصلا هدف نه دی چې اوس موږ دغه 10 میلیونه ځوانانو ته کار پیدا کړو. دې هدف دی چې هغه ځوانان چې تحصیل لوړې وي هغوی ته چانس ورکړي. دولت کې داسې موږ دولت جوړ کړي. دولت جوړ شو ته خیر به موږ پرایویټ سکتور هم کوز جوړ کړو نور شم جوړ کړو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې په حکومت کې به کار ورکوي. هغه په خپلو خبرو کې وویل په حکومتي ادارو کې ورځ تر بلې ځوانان زیاتیږي.
اداره د دو سال
هغه وایي په اوسط ډول اداره په دو کلونو کې شپږ کاله ځوانه شوې ده او ورځ تر بلې ځوانیږي. خو د دې ترڅنګ موږ باید یو مرفه اقتصاد رامنځته کړو چې د دې اقتصاد مدیریت به ستاسې په لاس وي. خو د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر بیا وایي د سمبولیکو غونډو پر ځای دا ښه ده چې د بیکارۍ د له منځه وړلو اساسي غم وخوړل شي. د هغه په باور دغسې پروګرامونه چې قانوني کړنلارې نه لري کوم درد نه شي دوا کولی.
مدون پلان کطرح شي په اساس د پروژې شروع د پروژې، ختم د پروژې، مصارف د پروژې، مصارف داخلي د پروژې، مصارف اسعاري د پروژې، منابع د تمویل کوونکي د پروژې، که په هغه صورت سره نه وي دغه عوام فراوانه حرکتونه دي. په هر کې همیشه بندو افتتاح کېږي، په هر کې همیشه په اصطلاح سرکونه افتتاح کېږي، اما دغه په ساحه کې که په اصطلاح هغه په اساس د یو ستراتیژي، په اساس د برنامه ریزي، په اساس د پلان نه وي، هغه مدون نه وي، او هغه ارګانونه دي تطبیقي یا هغه سکتوري وزارتخانه مکلفیت دي یا وجیبه دي تطبیق پیدا نه کړي، بنان دغه ټول سمبولیک مسایل دي. دغه دوه کاله، دوه نیم کاله تقریبا یو محفل جوړ شوه ده یا ثبات به یو محفل جوړیږي. دغه به ځوانانو یا افراد و اشخاصو ته چې قوای کار دی مملکت تشکیلوي څه ګټه به ورسوي، غیر د هغه نه چې د هغه څوک چې دوی راغونډوي هغې وخت ضایع کړي او پیسې مصرف کړي.
ایمل مرزایی د ځوانانو د تشویق پروګرام ته له پروان څخه راغلی و. نوموړی د نورو ځوانانو برعکس له دې پروسې خوشحاله نه دی. هغه وایي دا ځلې هم د تیر په څیر شعارونه واورېدل، خو د کومو ستونزو په خاطر چې ځوانان راټول شوي وو په اړه یې ډېرې خبرې ونه شوې.
اداره امور حق مداخله
د جمهوری ریاست د چارو ادارې په مقرریو کې د مداخله حق نه لري. باید په دولتي ادارو کې د مقرریو د پروسې پرونتیا ډیر کار وسی. که خپل دې پروګرام ته وګورو باید ټول خبرې پر همدې پروسې راټولې وای. خو دوی بیا هم د تیر په چیر شعارونه ورکړل چې ځوانانو تاسې زموږ د سترګو تور یاست، ځوانانو تاسې د هیواد سرمایه یاست. دا هغه خبرې دي چې ټول پرې پوهیږي. راشي موږ ته دا ووایاست چې تاسې څه عملي اقدامات لري.
د جمهوری ریاست د چارو د ادارې مرستیال احمد داود نورزی بیا وایي د ځوانانو د جذب د پروسه رڼه ده او هغو ځوانانو ته به بېله واسطې چانس ورکړي چې وړتیا ولري.
زموږ پروسه کې اول داسې چې دغه نفران چې په ډاټابیس کې ځان ثبتوي هغه فلټر کېږي. په فلټر کې موږ مغز ګورو چې مثلا کم مصري لري، کم کمپیوټر ساینس دی، کم یو د انجینر دی. هغه موږ فلټر کوو، هغه د وټکو یو اسسمنت ده. اسسمنت کې شل دېرش نفر ناستي د پنځوس پرې ګروپو د پنځو نفر کوو چې په هغه کې دوی یو ټیم پروژه ورکوو. هغه درې کمرې دي، لس دوه نفر یې په هغه باندې نظارت کوي. نو په زموږ په پروسه کې ډېر سخت دی چې یو څوک وسته واچوي.
چارواکو په دې غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې بهر ته دی نه ځي او خپل وطن دی آباد کړي. خو مینه کوچی وایي که په خپل وطن کې ځوانانو ته د کار زمینی برابر شي، هیڅکله به هم دوی په غیر قانوني او قاچاقي لارو بهر ته لاړ نه شي.
موږ کوشش کوو چې د خپل هیواد د جوړونو لپاره کار وکړو او نن رئیس جمهور سره راغلی و په دې خبرونه کې موږ ته ډاډ ورکړ چې موږ کار وکړو. که زمینه د کار مسایل چې موږ ځوانانو هیڅکله د افغانستان څخه بهر ته نه ځو او دلته که موږ ته کار مسایل چې موږ کولی شو کار وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو.
د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت ویاند عبدالفتاح اشرت احمدزی منی چې ډیر ځوانان بیکاره دي. خو د ده په وینا حکومت هڅه کوي په مختلفو برخو کې دغو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي.
هر ادارې کې زه باور لرم چې د خالي بستونه د سینې څخه ډک سي او خلاص سي. د په شکل دوراني د هر ادارې نور بستونه خالي کیږي او د اعلان تزي د پروسه په تر سره کې. یعنی زه له دوی نه هیله ده چې دغه خپل چانس نه وخی استفاده وکړي. تر څنګ دغه موویل چې د خصوصي سکتور د هڅونې په برخه کې کارونه ډېر زیات شوي دي. دا اوس هم تاسو پوهیږئ چې د بیکاري کچه چې راټیټه شوې ده، په دې اساس چې دلته اوس خصوصي سکتور هم خپل پانګونه ډېره کړې ده، د افغانستان دولت په دې هڅه کې د سترڅو موږ ته ونیږو د کار ویزا له نړیوالو یا نورو هیوادونو نه موږ ترلاسه کړو، چې زموږ یو غټ شمېر خلک کېدای شي موږ بهرنیو هیوادونو ته د کار کول لپاره ولیږو.
عبدالفتاح اشرت احمدزی هغه واضح هم ردوي چې ویل کېږي ګڼ دولتي بستونه خالي دي او نوي کسان نه مقرریږي.
پروسه په ډېره ښه بڼه روانه ده. دا چې زموږ د خلکو غوښتنه ده چې باید دا پروسه ډېر په سرعت دوام ولري. دا یې زه ردوم، په دې ردوم چې کله چې د پروسې سرعت ډېر شو دلته وزیر د پروسه خپل شفافیت د لاسه ورکوي. نو دلته به بیا هر څوک چې یو ادارې په راس کې قرار ولري هغه کوښښ د دې کوي چې خپل افراد راولي دلته ځای په ځای کړي. نو مونږ د دې غوښتنه نه کوو، مونږ مشخصا چې د کار ټولنې چارو وزارت د کار د قوانینو د تطبیق کولو په برخه کې مسؤلیتونه لري. نو په هغه اساس مونږ بهشه غوښتنه ده که پروسه یو څه په کار مخکې لاړ شي، دا به ډېره ښه وي چې مونږ اړ کسان شایسته کسان په دندو وګمرو. هېڅ پروا نه کوي، پروسه به له کار مخته ځي، خو واقعا هغه خلک چې ښې لوړې زده کړې لري، ښه کاري تجربې لري، هغوی ته ښه اولویت ورکړو کېږي او هغه زه باور لرم چې په دې ازموینې کې به کامیابیږي. د هغه بسونه چې هره ورځ مونږ ته مکتوب د منابع بشري ته راځي چې هاته ویل کېږي چې نن مثلا څومره کسان تقاعد کوي، څومره کسان یعنی خپل ژوند له لاسه ورکوي، څومره کسان نه غواړي نور کار وکړي، نو د خپل خالي بسونو مکتوب مونږ ته راځي د په شکل دوراني اغازي اعلان ته تر څو پر نوي خلک مونږ په دنده کوو.
پدې هیله چې ټول ځوانانو ته د کار زمینی برابر شي او په خپل هیواد کې د روزۍ د ګټلو ترڅنګ خپل خلکو ته خدمت هم وکړي. په همدې هیله د تاندې څنګه د خبرونه پات رسو، تر بیا راتګه مو په لاس پرم.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې پر فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د میرمنو پښتونځو او لدې بابت هغه ته د راولاړو شو مشکلاتو په اړه خبرې کوو. همدارنګ به د مسول ارګانونو خبرې هم واوري چې که د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو لارې میرمنې کوښښل کېږي څه باید وکړي. په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم اوریدلی شي. زه مسوده نیازی یم. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دا احکام په اړه څومره پوهیږئ؟ لومړی، هغه شخص چې د ښځې د آزار او اذیت مرتکب شي له احوالو سره سم په قصیر حبس کې له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. دوهم، کاچیرې د دې مادې په لومړۍ فقره کې درج شوی جرم له موقف او مقام څخه په ګټې اخیستنې سره ارتکاب شي، مرتکب له احوالو سره سم په قصیر حبس کې له شپږو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دیرشمه ماده. قدرمنو اوریدونکو، ټولنیزو شبکو خلکو ته دا زمینه برابر کړې چې له مسایلو ځان خبر کړي، له نورو سره خپل نظرونه شریک کړي، له مختلفو خلکو سره اړیکې جوړې کړي او وپالي او خپل کاروبار په اسانۍ ترسره کړي. په افغانستان کې هم نن سبا ډیری وګړي ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک، ټویټر، واتس اپ، وایبر، انستاګرام او یو شمېر نورې کاروي. دغو شبکو سره لدی چې ډېری اسانتیاوې رامنځته کړې دي، یو شمېر خلکو ته یې برعکس ستونزې هم جوړې کړې دي. په ځانګړې توګه میرمنې بیا په ټولنیزو شبکو کې ډېرې ځورول کېږي او له دې بابت له ډېرو خطرونو سره مخامخ شوي دي. یوه له هغو ستونزو نه چې میرمنې او نجونې ورسره مخ دي، دا ده چې ځینې نارینه د دوی په نوم اکاونټونه جوړوي یا یې د فیسبوک پاڼه هیک کوي، په چال او فریب د دوی عکسونه ترلاسه کوي او بیا ګواښ ورته کوي چې که د دوی غوښتنې ونه مني رسوا کوي او عکسونه یې په انټرنیټ خپروي. دغسې په سلګونه نورې ستونزې او اخطارونه دي چې میرمنې هره ورځ په ټولنیزو شبکو کې ورسره مخ دي. راځئ لومړی به د موضوع په اړه د یو څو هیوادوالو خبرې هم واورو.
زما نوم زهرا ده، شخصي اداره کې کار کوم. فیسبوک داسې یو رسنۍ ده چې موږ کولی شو ترې کار واخلو، په مثبت ډول کولی شو، خو داسې خلک هم شته چې بیا مزاحمتونه کوي. کله چې موږ یو شی پوست کوو خو داسې کومنتونه موږ ته لیکي چې داسې ښکاریږي چې موږ سره صمیمي ده، بیا موږ ځورېږو چې ولې دوی داسې کوي. یا ځینې وخت په تایم لاین کې داسې شیان موږ ته تک کوي چې هغه موږ پورې هیڅ اړه نه لري. دغه کارونه مزاحمت ایجادوي. کله چې موږ هغه تهدیدیږو یا داسې موږ ته تک کیږي، یعنی ځینې وخت په ډېر وخت او هفته کې موږ یو ځل نه خلاصو فیسبوک. یعنی
دمانم سمیره دی چې زموږ خويند په بیل ابلو برخو کې ستونزې لري او بیا دغه شبکو څخه کار اخلي خصوصا د فیسبوک څخه په خن چې ډیر ستونزې سره مخامخ کیږي او خلک ورته مزاحمتونه کوي بیل ابل دغه په نامه باندې څو فیسبوکونه جوړوي ډیر ناوړه کارونه کوي چې خو هله لرم چې زموږ خلک دا درک کړي دغه شبکې چې نن راغلي دي دا یو علمي زمينه وبولي او د دې څخه مثبته ګټه واخلي تر څو زموږ د هیواد په پرمختګ کې ورڅخه کار واخلي.
زمانو مدام جان دا کابل خار استوګنیم یو خبره ده چې په ټوله کې د ټولنیزو رسنوینه د سم استفادې کلتور دانه دام شوی علاملم دره چې ډیر خلک جالي اکاونټونه حسابونه جوړوي دغه کسان چې جالي اکاونټونه جوړوي دوی عام جنو ته مزاحمت کوي عاملکان ته مزاحمت کوي انجونیم په دې برخه کې کله وخت داسې وي چې دوی داسې او څو فیسبوک لیکي چې الکان را پاروي او داسې کمنټون لیکي چې هغه د ټولنیزو رسنوی سره سمون خو کلام افت بکنه سادل کیگه
د همداسي زورول شوون جنو لډلې څخه یو هم د کابل اوسیدونکو صدف ته چې وای په اوس وخت کې فیسبوک او ټولنیز رسنۍ د ځوانانو لپاره یو ضرورت دی او ټول باید تری مثبت ګټه واخلي. نو موږ درې کال فیسبوک کارولای او ګټه تری اخیستې ده خو صدف هغه وخت له فیسبوک اجرتور شو چې کله یو هلک د انجلۍ په نوم غلطه کړه او دومره و زورول چې دا مجبور شو خپل فیسبوک وتړي.
چن وخت پیش یکی از نفرا بر ما ریکوست کرد و مام
اته مو دا وړاندې یو چارې ریکوست کړې و ما فکر فکر چین چلی دا ریکویست می قبول کرد. زدوم راور سارا ملگری شوم چه لمانه ای دا اکس خوخت نبکنه ما هم باور پری وکنه او خبل اکس می ور ولیگم. روسته ای را تخبل آیدی را ولیگلا او را تایی موبایل چیز حلکیم. دیر زیاد خپشوم او حیرانوم چه وکنم.
و ما حیران مانده بودم که چی کنم؟
اغلی صدف وای کله چی هغه هلک ورته ځان نجلۍ ور پیژندلای وو دا ورسره دومره ملګری شوی و چې د خپل عکس ورلیګلای وو ورسته لاکس لیګلو هغه هلک ډیره تهدید ولا او دا دومره ویریدلې و چې هتا د خپل کور موقعیت ته تغییر ورکړای وو.
یادم فیسبوک ما را حق کده بود
یعنی بل اخر دی هلک ډیر مزاحمت را تکاوه ویل وی کز ما غوښتنی و نه منی عکس دی فیسبوک کې خبروم حتی ویل یې زه تا پیژنم او کور مې دې هم لیدلی دی زه ډېره ویرېدم خوب مې له سترګو تښتېدلی و په زړه کې مې ډېر درد و کورنۍ ته مې هم له ویرې څه نه شو ویلی له ویرې مې له ژونده زړه تور شوی و
کاملا زندګي خو دل سر چده بودم.
مدني فعال او د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې ویانده منیره یوسفزاده چې 15 کاله کېږي په ټولنیزو رسنیو کې فعاله ده وایي د سیاسي او ادبي فعالیتونو په خاطر فیسبوک او نورې ټولنیزې شبکې کاروي خو دا هم د مختلفو کسانو لخوا په دې شبکو کې ځورول شوې ده.
سالگی ما نویسندگی را آغاز کردم و
مالا نه کلانه ایت خلیکوالی کوله ډیر مقاله می پورس پانو که هم خبری شوی دی یعنی ضرورت و چه زمی لخپل سیاسی او ادبی فعالیتونو په خاطر ټولنی زیر سنه ای بکاروم هم دارنگا کلا چه ده سیمیز و ارگانونو ده ویانده پا توگا و تاکل شم پا ټولنی زیر سنه یو که لویلا بیلوغ برگونونو سر مخامخ شم کار اختیا و ویم لفیزیکی نا امنی هیت نداریدم خو حقا چه ما دیر زورویز ما روانی امنیت ده دا طبیعی خبره ده چه پا دا سیوی ټولنه کې چې ډیره وګړي نالوستي دي د منطق او استدلال توان ونه لري دا خبره راځي خو زما ګیله للوستو ځوانانو څخه ده ډیره وخت د دوی لخوا میرمنی زورول کیږي زه څو ځله په ټولنې رسنیو کې زورول شویم خو زما لپاره تر ټولو دردونکې خبره دا ده چې زما لور ورځ تر بلې لویږي او امکان لري دا پیغامونه ولولي او زما په اړه بد ذهنیت پیدا نکړي خو تل ځان ته ډاډ ورکوم چې خپل لورمی خبروزم او ده داډول خبرو یې لري وساتم
که من میتونم یک دختر تربیت بکنم که او هیڅ وخت نه هراس از اتهامات به مادرش یا نزدیکانش.
په ټولنیزو رسنیو کې انجنونو او میرمنو ته تهدید او دهغوی ډارول له رواني اړخ څومره د دوی پروهیاتو ناوړه اغیز کوي. ارواپوه زیول حق شمسی پاړه وایي
مونږ په هیواد کې د مختلفو قربانیو ترڅنګ چې لرو یو برخه د قربانیو میرمنو پورې ورګرځي هغه هم په اجتماعي فعالیتونو کې اوس رسنۍ په دې خاطر چې پیګرد ملري په دې خاطر باندې اخلاقا هغه ټول سرکوب چې په کورنۍ کې ځوانان ته پیدا شوی دی دلته د خزینه سره مطرح کوي دا نو هماغه د ډیرو بدو الفاظو رکیکونه رانیولې تر مختلفو تصویرونو تر مختلفو خبرو او پیشنهادونو متفاوت نور بحثونه چې مطرح کیږي په دې رابطه باندې دا منځ ته راځي ورته یو ډول رواني ډیر جدي مشکل د څو لایو یا څو پردو لرونکو سرکوب د جمعیت رازی دا په کوم ځای کې ښکاریږي د ماشوم په روزنه کې ښکاریږي په ورځنۍ چارو کې ښکاریږي کارونه کې د کار په ناکامیو کې ښکاریږي پریشان ذهن کې ښکاریږي غیر متمرکز ذهن کې ښکاریږي درشن دغه فشارونه ټول د یو فرد نه د ښځې په نامه باندې بیرته ټولنه ته خبرېږي دا ټول هغه شیان دي چې متاسفانه زموږ ټولنه د دغه اجتماعي شرایطو سره برابره نه وه خو دا ورته راغلل اوس فشارونه پروانی حالت باندې چې په نارینه او په خزینه او په خاص خزینه کې راځي او ډیره قربانی ماشومان نه راپورته خزینه دي.
ټولنیز رسنۍ له یو بل سره د نظریاتو د شریکولو یو اغیزناکه وسیله ده، خو په دې رسنیو کې د میرمنو ځورول یا د میرمنو په نوم د اکاونټونو جوړول له میرمنو سره په ښکاره تاوتریخوالی دی. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې داسې مرجع هم شته چې که څوک له دا ډول ځورونو سره مخ وي ورشي او ستونزه یې حل کړي. دا موضوع مو د مخابراتو له وزارت سره شریکه کړه. د یاد وزارت تخنیکي معین سید احمد شاه سادات وایي ټولنیزې رسنۍ او په ځانګړې توګه فیسبوک زموږ په واک کې نه دی. دا یوه خارجي شبکه ده، هر څوک حق لري چې فیسبوک ولري. خو ښاغلی سادات وایي دوی په مخابراتو وزارت کې د آی ټي برخه لري او که څوک ستونزه ولري کولای شي مرسته ورسره وکړي.
د فیسبوک د لارې چې څوک چاته څوک د اذیت سبب ګرځي، د هغوی د راشي په وزارت مخابراتو ته د مراجعه وکړي. مونږ د شرکتونو د لارې کولای شو چې هم دا موضوع مخکې بوزو، او بله دا ده چې د وزارت مخابراتو کې هم مونږ د آی ټي د بحث نه مونږ کولای شو چې فیسبوک ته مونږ ولیکو چې دغه خلک د اذیت سبب ګرځي، هغه اکاونټونه ورته بلاک او بندی کی. لکه مونږ په تیر هفته کې یو کس لیکوال د هغه په نوم باندې یو جالي آی ډی جوړ شو او ډیر زشت معلوماتونه به نشرول. چې هغه لیکوال دلته ماته راغی او مونږ دلته د آی ټی بحث ته دا موضوع ورسره شریک کړه، او هغه وکولای شو چې د فیسبوک ادارې ته رسمي مکتوب ولاړ او هغه آی ډی مکمله بند کړه. مونږ دا کولای شو هیوادوال سره دغه همکاري وکولای شو. او بعضې زنانه هم په دې کې په اصطلاح دغه شوي دي وضعیت ورته ورکړل شوی دی چې راغلي دغه سایټونو نه چې کوم وضعیت ورکول کېږي هغه مونږ بند کړي دي.
د براډبان په نوم د یو سازمان لخوا په خپور شوي راپور کې راغلي چې په نړۍ کې له هرو دریو ښځو یوه په انلاین ډول له تاوتریخوالي سره مخامخ ده. د مخابراتو وزارت د امنیتي سیستمونو د برخې سرپرست نادی هاشمي په وینا په نننۍ نړۍ کې ټکنالوژي یو ضرورت دی، خو د ښېګڼو تر څنګ خپل نواقص هم لري. میرمن هاشمي زیاتوي که یوه میرمن له ټولنیزو رسنیو نه ګټه اخلي باید د خپلې پاڼې امنیت ته ډېر پام وکړي او خپل شخصي معلومات پکې خپاره نه کړي. هغه نور سپارښتنې هم لري.
کله چې یو میرمن فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ کاروي باید خپل امنیت ته ډېر پام وکړي. کسانو سره دی په تماس کې وی چې لنګدی پیژني، خو لنکونو د کلک نه کوي چې له نامعلومو ادرسونو څخه ورته راځي، ځکه دا ډول لنکونه له ځان سره ویروس لري او کله چې پرې کلک وشي د شخص ټول معلومات مقابل لوري ته ورځي. زموږ ریاست ډیری وخت له همدې بابت ډېرې قضیې هم راځي چې له دې جملې څخه 10% د میرمنو قضیې دي. زما له ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه ده چې کله له دا ډول ستونزو سره مخ کیږي د مخابراتو وزارت د امنیتي او مخابراتي سیستمونو ریاست ته دې مراجعه وکړي، او دا زموږ مسؤلیت او دنده ده چې د هیوادوالو ستونزو ته رسیدګي وکړو.
ترنو اوریدونکو، ټولنیز شبکې او فیسبوک د واټن د لمنځه وړلو او لا اسانتیا او د برابرولو په خاطر رامنځته شوې دي چې خلک وکولای شي د ټکنالوژۍ لا اسانتیا او برخمن شي. ځینې کسان په ټولنیز رسنیو کې په مستعار اکاونټونو د میرمنو د ازار او اذیت سبب ګرځي چې میرمنو ته جدي ستونزې راولاړې کړي دي. په دې برخه کې دولت او اړوندو ادارو ته لازمه ده چې دا ډول مزاحمتونو او ځورونو ته جدي پام وکړي، او خلکو ته هم لازمه ده چې هر هغه پدیده چې د انسان د ژوندانه د لا هوساینې په خاطر رامنځته کیږي باید د استعمالولو اخلاق زده کړي او نورو ته د ازار او اذیت سبب ونه ګرځي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښې چارې.
عالم زیست و روزگار کا زی
قتل خون جگر خون عشق نام رادا تاس پغام و سر فخر پا شاهی کا سوک مالو عزت واری سوک فخر پا شاهی کا سوک مالو عزت واری زمال پار بس دے خزان دیانو کھل مال پار بس دے خزان دیانو کھل کم عشق نام رادا تاس پغام و سر